څلورم د مارچ څلورمه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د محاکمې نیټه وټاکل شو. دا نیټه د انتخاباتي کمپاینونو وخت دی او ټرمپ لا هم د جمهوریت غوښتونکو کاندیدانو په ډله کې تر نورو مخکښ دی. در پای مبارزه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 ایالات متحده 8 کاندید حزب جمهوری خواه در نخستین مناظره تلویزیونی اشتراک کردند او دونالد ترامپ وای د خپل ګوند په ټاکنیزو مناظرو کې ځکه برخه نه اخلي چې ولسی پیژني. سلامونه او ښه چارې د امریکا غک د یو موضوع او څو زاویې په دې ونیزه خبرونه کې ز برېښنا مرخیل تاسو ته راغلاست وایم. د خبرونې موضوع د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د 2020 کال د ولسمشرۍ د ټاکنو د نتایجو د بدلولو په تور د محاکمې ناندري او ورسره پراتلونکو ټاکنو باندې اغیز راسپړو. د متحده ایالاتو د فدرال یوې قاضۍ د 2024 د مارچ څلورمه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د محاکمې نیټه وټاکله. پاغه تور دی چې د 2020 د انتخاباتو د نتایجو بدلولو لپاره توتیه جوړه کړې و.
سارنوالن غوښتل چې د ټرمپ محاکمه د بل کال د جنوري په 2 منټه پیل شي. منصفه پلاوی د دسمبر میاشت وړاندیز کړو او د ټرمپ مدافع وکیلانو بیا د راتلونکو ټاکنو وروسته د 2024 کال د اپریل میاشت وړاندیز کړو. خو قاضي د دوشنبه په ورځ اگست 28 په یوې استیمایي غونډه کې ټول غوښتنې د پامه وغورځولې او نوې نیټه اعلان کړه. دا نیټه د ټاکنیزو کمپاینونو وخت دی. ډونالډ ټرمپ لا هم د جمهوري غوښتونکو نوماندانو په ډله کې تر نورو مخکې دی. یو کار په امریکا کې تبلی هغه په دې باور دی چې قاضي تانیا چټکانی و کوي قاضي دا چې په عقلمندۍ سره فیصله کوي.
هغه یو څه خورا خټي کې روخانه کړل چې خلک واکن په هیدلو ته اړتیا لري. دوی باید د دې ټاکنو د مخه په یو بل ډول پوښي چې ترامپ د دې خورا جدي تورونو مجرم دی او کنه.
په واشنگتن کې د خلکو یوې لوی جرګې په دې قضیه کې ترامپ په سلورو جنایاتو تورنولو په اړه رائے ورکړه چې بکې د متحده ایالاتو د دوکه کولو د سیسه او د رسمي پروسې د خنډ کولو د سیسه شامل ده. هغه د تورونه نه مني او پر لپسې وايي د تورونه پرته له شواهدو دي او سیاسي اهداف لري.
زما فاسد سیاسي مخالف جو بایدن څنګه کولای شي ما د ټاکنیز کمپاین په جریان کې محاکمه کړی چې زه به وګټم چې ما دې ته مجبور کړی چې د دې دروغو تورونه د ځان د دفاع لپاره د کمپاین نه لري وخت او پیسې ولګوم.
ترامپ وايي چې تورونه یوازې د رای ورکونکو په منځ کې د هغه ملاتړ زیاتوي خو د هغه د جمهوري غوښتونکو یو مخالف د ارکنساس په خوانی والی اسا هچنسن په دې اړه موافق نه دی.
جمهوری غوښتونکو رای ورکونکو باید پوښ چې موږ نشو کولای د ډونالد ترامپ سره بریا ته ورسیږو او له همدې امله زه ورته مستقیم خطاب کوم.
پروفیسر لچمن وايي چې د جنوري د شپږمې پیښه د ټولو خلکو په مخ کې وشوه.
سبب وکړ ډونالد ترامپ په زندان کې ناست وي دا هم ناممکن نه ده او په تخنیکی توګه دا سړی بیا هم په ټاکنو کې ودرېدی شي. خو آیا جمهوري غوښتونکي به د نوماندانو په سر کې یو داسې سړی وغواړي چې زموږ د ډیموکراسۍ په ماتولو محکوم شوی وي؟
ډونالد ترامپ د متحده ایالاتونو لومړی ولسمشر دی چې په جنایي تورونو تورن کیږي او که محکوم شي خپل ټول عمر به په زندان کې تیروي. هغه په ځان لګیدلي ټول تورونه رد کړي دي. نظرانه یوسفی، امریکا غږ، واشنگتن.
بعد دنبال تسلیم شدن دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده به مقامهای عدلی و قضایی در ایالت جورجیا، قابلیت کاندید بودن او در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری بار دیگر مورد سوال قرار گرفته است. در این حال نظرسنجی ها عموما نشان می دهد که دونالد ترامپ با یک تفاوت بزرگ بر سایر رقبای انتخاباتی حزبش پیشی دارد.
چند روز پس از آن که تسلیم شدن دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده، به مقام‌های عدلی و قضایی در ایالت جورجیا سرخط خبرها در جهان بود، جا طلبی‌های سیاسی او بار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفته است. دونالد ترامپ در حال حاضر در 4 قضیه با 91 اتهام جنایی روبروست. در میان رقبای جمهوری خواه انتخاباتیش، کریس کریستی، والی سابق نیوجرسی، در یک مصاحبه با تلویزیون ای بی سی، ترامپ را بار دوش برای حزبش خواند.
اکثر رقبای من به این باورند که یک متهم میتواند نامزد ما برای ریاست جمهوری باشد و میگویند که از این کار حمایت میکنند و اینکه او میتواند پیروز شود. فکر میکنم این غیر ممکن است.
ویویک راماسوامی، کاندید دیگر از حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری که هفته گذشته با کریس کریستی یک جا در اولین مناظره جمهوری خواهان شرکت کرده بود، در یک مصاحبه با این بی سی از دستاوردهای ترامپ یادآور شد.
می خواهم بر بنیادی که ترامپ گذاشت بنا کنم. من او را به عنوان یک مشاور و مربی دعوت خواهم کرد. نمی خواهم که عین درس ها را دوباره یاد بگیرم. می خواهم از آن جایی که ترامپ توقف داد ادامه دهم.
سدریک ریچموند، رئیس ستاد انتخاباتی جو بایدن، به ای بی سی گفته است که مشکلات حقوقی دونالد ترامپ شامل استراتژی مبارزاتی جو بایدن نخواهد بود.
ولی چیزی را که می خواهم بگویم این است که توجه رئیس جمهور بایدن و معاونش کاملا هریس همیشه بر مردم این کشور متمرکز بوده است. بنابراین آنان با تلاش‌های خود برای کاهش قیم، افزایش مزد و احیای مجدد طبقه متوسط ادامه خواهند داد.
در حالی که نگرانی میان رای دهندگان دموکرات در مورد سن رئیس جمهور بایدن ادامه دارد، سناتور برنی ساندرز در یک صحبت با ان بی سی گفت توجه باید در مورد نگرانی های عمده معطوف باشد.
آیا باور دارید که زنان حق کنترل بر وجود خود را دارند؟ خب، موقف رئیس جمهور در این مورد بسیار قوی است. فکر میکنید که تغییر اقلیم واقعیت است یا با جمهوری خواهان موافق هستید که میگویند هیچ موضوعی نیست؟
در عین حال، دونالد ترامپ که همه تخلفات را رد کرده است، تلاش دارد تا از تحقیقات جنایی که علیه او جریان دارد در پیشبرد مبارزات انتخاباتیش استفاده کند، با شمول ترویج این تصویرش که برای جمع‌آوری پول در هر نوع اجناس چاپ شده است، تصویری که با تسلیم شدن به مقام‌های عدلی و قضایی از او گرفته شده است. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
نظر پوښتنه ښیي چې شاوخوا 45 سلنه امریکایان د ولسمشر جو بایدن له کړنو راضي نه دي، او حتی د دموکرات ګوند پلویانو هم د هغه د عمر په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو بایدن د بیا ټاکنو لپاره کوم مهم دموکرات سیال نه لري، او له همدې امله هغه د دموکرات ګوند یوازینی نوماند دی.
د ویرجینیا ایالت پارلمنټن ښار کې ډیموکراتان د 2024 کال په ولسمشر ټاکنو کې د دوی د ګوند نوماند په توګه د بایدن د نوماندۍ په اړه اندېښمن دي. په دې اړه تر ټولو ستر اندېښنه د نوموړي عمر دی.
هغه پراخه پوهه لري، خو د یو اغېزمن ولسمشر په توګه د نوموړي کارونه له هغه څه چې باید وي پرتله سست دي.
زه فکر کوم ډېر خلک هیله لري چې نور خلک رامخکې شي او د خپل ګوند لخوا ورته د پرمختګ فرصت ورکړل شي.
تر اوسه دوه لږ مشهور نماندان د ډیموکرات ګوند په ګوندیزو سیالیو کې د برحال ولسمشر سره د سیالۍ لپاره ډګر ته راوتلي دي. یو روحاني مبارز مارین ویلمسن او بل یې د چاپیریال مبارز رابرت اف کینیډی دي.
په تاریخ شاخص وي کله چې دا ګرد کښېني، د دوی هیڅ یو به هم د سیالۍ په ډګر کې پاتې نه شي. یوازنۍ لاره چې موږ بل ډیموکرات کاندید وګورو، هغه هغه وخت ممکنه ده چې ولسمشر بایدن له سیالۍ څخه د لاس په سر کېدو پرېکړه وکړي.
د دې لامل دا دی چې د نوماند له لورې یو برحاله ولسمشر ته ماته ورکول سخت دي.
برحاله ولسمشران په بیتولې توګه مشهور وي، نو دوی سره دومره پیسې او د کمپاین او حکومتوالۍ تجربه وي چې د نورو نوماندانو سره نه وي.
همدارنګه د بایدن په ګټه دا هم ده چې نوموړی به د جمهوریت غوښتونکي ګوند د نومان پخوانی ولسمشر ترامپ سره سیالي کوي چې دا کار به د دې لامل شي چې ډیموکراتان د ولسمشر بایدن تر شا ودرېږي.
په داسې حال کې چې داسې ښکاري چې بیا هم د دوی دواړو د عمرونو له امله کارونه همدغه لوري ته روان دي، خو د ټرمپ د حقوقي جنجالونو له امله موږ د یو باندني تغییر له امله د اوس او د ټاکنو ترمنځ وخت کې زیات څه لیدلی شو.
په داسې حال کې چې عمومي ټاکنو ته له یو کال څخه زیات وخت پاتې دی، شنونکي وایي چې سیالۍ لا اوس هم په لومړني وخت کې دي. دوی ټینګار کوي چې هغه نظر پوښتنې چې اوس ترسره کیږي هغه د 2024 کال د نومبر د ټاکنو په تړاو هیڅ وړاندوینه نشي کولای. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
در نخستین مناظره‌ای که میان کاندیدان حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برگزار شده بود، دونالد ترامپ حضور نداشت. ولی آقای ترامپ در یک مصاحبه با یکی از گردانندگان سابق فاکس نیوز بار دیگر ادعاهای بی اساس خود در مورد انتخابات قبلی را تکرار کرده و حامیان خود را که قبل از هجوم بر کانگرس در شهر واشنگتن دی سی تجمع کرده بودند را ستود.
اولین مناظره میان کاندیدان حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 بدون حضور داشت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و کاندید پیشتاز این حزب در ایالت ویسکانسن برگزار شد. برخی از کاندیدان به مانند مایک پنس معاون سابق دونالد ترامپ و کریس کریستی والی نیوجرسی دونالد ترامپ را برای احراز مجدد کرسی ریاست جمهوری غیر واجد شرایط خواندند، زیرا با باور آنان دونالد ترامپ به قانون اساسی احترام نکرده و در حال حاضر با بیش از 90 مورد جرمی روبرو می باشد. نیکی هیلی والی سابق کارولاینای جنوبی دونالد ترامپ را نامحبوب ترین سیاستمدار در امریکا خواند. ولی ویویک راماسوامی سیاستمدار تازه کار که بر اساس نظرسنجی ها میزان حمایت مردم از او رو به افزایش است، در دفاع از دونالد ترامپ قرار گرفت و گفت که با باور او ترامپ بهترین رئیس جمهور قرن 21 بود. این سیاستمدار آمریکایی حمایت ایالات متحده از اوکراین را نیز مورد پرسش قرار داد. با گفته او چین در تناسب با روسیه بزرگترین تهدید برای ایالات متحده می باشد. اما چند تن از کاندیدان دیگر به شمول نیکی هیلی حمایت قوی خود را از اوکراین ابراز کردند. پس از پایان مناظره مایک پنس به خبرنگاران گفت که هیچ کس نباید در مورد توانمندی وی در جریان مناظره حیرت زده باشد.
در جریان ریاست جمهوری ترامپ پنس من قهرمان پیشتاز ارزش‌های محافظه‌کار بودم. میدانم که چگونه مبارزه کنم و خرسندم که امشب آن را تبارز دادم.
ویویک راماسوامی میگوید که در مناظره شب گذشته از انتقادات مستقیمی که از جانب مایک پنس متوجه او بود لذت برد.
مایک پنس که با داشتن تجربه متفاوت علی من قرار گرفت، فکر میکنم یک کار عالی است، زیرا فکر نمیکنم که مردم در این کشور علاقه‌مند طرفداری از کسانی باشند که شعارهای 1980 را تکرار میکنند.
دومین مناظره میان کاندیدان جمهوری خواه ماه آینده در ایالت کالیفرنیا برگزار خواهد شد، ولی از میان آنان تنها یک تن در ماه جولای سال آینده دوباره به ویسکانسن برخواهد گشت تا نامزدی نهایی حزب خود را قبول کند. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
یوه موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه د ونی دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلابیلو زاویو څخه د دې خپرونې کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 4.9 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ماهیروي.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه، او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه د یک شنبه تر پنج شنبه.
د امریکا ولسمشریزو ټاکنو کې د جمهوریت پالو کاندیدانو په لومړنۍ مناظره کې د کورنیو مسایلو ترڅنګ نوماندانو د چین په اړه سخت دریز وښوده. په دې دوه ساعته مناظره کې ښکاره شوه چې نوماندان د اوکراین سره د روسیې په جګړه کې د امریکا د ملاتړ په اړه سخت ویشلی دي. د جمهوری غوښتونکو ګوند مخکښ نوماند پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په مناظره کې حضور نه درلود، خو شنونکي وایي چې ټرمپ لا هم د امریکا پر بهرنۍ تګلارې اغیز لري.
د امریکا د روانو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند نوماندانو د فاکس ټلویزیون په قربتوب د تیرې چهارشنبه په ورځ مناظره کې د پخوانی ولسمشر ټرمپ د محاکمې په اړه پوښتنو ته ځوابونه وویل. ټرمپ دغه مناظره کې لګډون څخه انکار کړی وو. د غونماندانو د امریکا او مکسیکو پر پوله د کډوالۍ په اړه هم زیات بحث وکړ. دوی پر دغه پوله د کډوالۍ روان ناورین خرابیدونکی وباله. د فلوریدا ایالت والی او د ولسمشریزو ټاکنو یو مخکښ نوماند ران دیسناتس د یو پوښتنې په ځواب کې وویل چې د اړتیا په صورت کې په مکسیکو کې د فینټانیل د مخدره موادو د پروسس فابریکو د ړنګولو لپاره به د هیواد امریکایي ځواکونه ولیکدوي.
نو کله چې دوی د امریکا له جنوبي پولې راتیریږي، موږ به هم دوی پر وړاندې وژونکې زور وکړو. موږ د عملیاتو د ترسره کولو حق لرو.
د نوماندانو ترمنځ په بحث کې د بهرنۍ تګلارې ویشونکو موضوع له اوکراین څخه د امریکا ملاتړ وو. کله چې له نوماندانو څخه وپوښتل شول چې دوی به د اوکراین سره د امریکا مرستې پرچاو کړي او کنه، سیاست تازه را داخل شوی نوماند ویوک راماسوامي لاس پورته کړ.
And I think that this is
the picker kom da yow nawrinde che mung yow bulcha par pula le tiri tsakha de pakaw wa da se hal ke che mung bayd hamdagh wasail par khpula junubi pula de tiri par khilaf bayd wakaraw
kamal guru milatuno ke amerika pa khwanai astazi niki heli de ramaswami khabari rat kli
da khabari khay che ta da bahranai taglari pa ara tajruba na lari
لباسه خوروسه یو بل نوماند د امریکا په خوانی مرسیال ولسمشر مایک پینسو هغه وویل چې د اوکراین ته تللی او هلته په خپل سترګو هغه څه چې د روسیې پوځیان د اوکراینی ملکی وګړو سره کوي لیدلې دي.
امریکا باید د اوکراینی ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره موجوده وي. په دې کې شک نشته چې کوم پوتین ته د اوکراین د نیولو اجازه ورکړو، په دې حالت کې به دا یوازې د وخت خبره وي چې روسان له هغه پولې چې موږ اړیو چې ورسره وجنګیږو څخه به راتیر شي.
د جمهوریت غوښتونکو ګوند ولسمشریزو ټاکنو بل نوماند د نیوجرسي ایالت پخوانی والی کریس کریستی یو میاشت مخکې اوکراین ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې امریکا باید د اوکراین ملاتړ وکړي. یو څو ورځې مخکې د امریکا مخکنی ولسمشر ټرمپ ولسمشر بایدن اروپا ته د عسکرو په لیږدولو او د نوموړي په وینا په اروپا کې د لانجې په زیاتولو تورن کړی وو. شنونکو امریکا غږ ته ویلي چې له متحدینو څخه د امریکا د یوازې کولو د ټرمپ بهرنۍ تګلارې جمهوریت غوښتونکو ګوند سره ویشلی دی. غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ له قانوني سرخوګۍ او ګڼو جنایي تورونو سره مخ دی چې هر ورځ جدي کیږي او کدا تورونه ثابت شي دغه سیاسي راتلونکی له ګواښ سره مخ دی او حتی د زندانی کېدو احتمال هم شته. آیا ټرمپ کولی شي چې بیا ولسمشر شي؟ په دې مسله کې ټولنیز اتفاق شته. حتی که ټرمپ تورن هم وپیژندل شي، هیڅ قانوني خنډ نشته چې د ولسمشری لپاره دغه مخه ونیسي.
ډیری امریکایان د دوشنبه په شپه نا وخت پوری ویښ وو ترڅو د فولټن کاونټي ولسوالۍ سارنوالا فانی ویلس د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ او اتلس نورو په وړاندې په اووه نوي پاڼو تورونو کې د تورونو توضیحات وګوري او واوري.
د فولټن کاونټي لوی محکمې د تورونو رښتینی قانون بیرته راستون کړ. په دې ایالت کې د 2006 ولسمشریزو ټاکنو د پایلو د لغوه کولو لپاره د جرمی دسیسې څخه د رامنځته شویو د جورجیا قانون څخه د سرغړونو په تور نولس کسان تورن کړل.
ویلس ټرمپ او نورو تورن شوو کسانو ته د اگست د 15مې تر ماښام پورې وخت ورکړو چې ځان محکمې ته حاضر کړي. یو کارپو امریکا غږ ته وویل لدی له عمله چې ویلس د بدنیتۍ تورونه ترلاسه کړي، ټول نولس تورونه به د یوې ډلې په توګه یوځای شي.
in many ways
او دا کوم خبر پرمختګ نه دی ځکه چې دا خلک هڅوي چې شواهد چمتو کړي او د ځان لپاره کومه معامله وکړي.
پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټولنیزو رسنو خپل بے گناہی اعلان کړه او ویل یې د کنټرول څخه بهر او خورا فاسد و بالا. ټرمپ ویل چې هغه به د دوشنبه پورس په یو خبری کانفرنس کې د هغه سره په اړه یو رپورت وړاندې کړي چې هغه د جمهوری ریاست په ټاکنو کې درغلي بوله چې د هغه په وینا په جورجیا کې ترسره شوی. په ګڼو ایالتونو کې شاوخوا شپیتو محکمو پریکړه ومندله چې د 2020 ولسمشریزو ټاکنو کې د ټاکنو د درغلو په اړه د ټرمپ ادعاګانې وړتیا نه لري. ټرمپ د 2024 کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د جمهوری غوښتونکو د نمائندګۍ په سیالۍ کې تر ټولو مخکې دی. د آیووا ایالت په میله کې یو رای ورکوونکي امریکا غږ ته وویل چې هغه د ټرمپ د قضاوت کولو د مخه د پریکړې انتظار باسي.
زه په دې پوهیږم تر هغه چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه د منصفه پلاوي لخوا مجرم نه وي پیژندل شوی، هغه بې ګناه دی. دا امریکا ده.
ټرمپ هڅه کوي چې قضیه د 2024 کال د نومبر تر ټاکنو پورې وځنډوي، خو ویلس په راتلونکو شپږو میاشتو کې په جورجیا کې د محاکمې غوښتنه کوي. ټرمپ په نیویارک، واشنگتن او فلوریدا کې هم له محاکمې سره مخ دی. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
ډونلډ ټرمپ که همه اتهامات علیه خود را رد کرده است، تلاش دارد تا از تحقیقات جنایی که علیه او جریان دارد در پیشبرد مبارزات انتخاباتیش استفاده کند، به شمول ترویج تصویرش که پس از تسلیمی او در ایالت جورجیا توسط مقامهای عدلی و قضایی گرفته شده. این تصویر او برای جمع‌آوری پول در هر نوع اجناس چاپ شده است. دونالد ترامپ میگوید که هر اتهام جدید علیه او میزان محبوبیتش را در میان هوادارانش افزایش می‌دهد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده و کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده، تأیید کرده است که در نخستین مناظره میان کاندیدان همحزبیش که به روز چهارشنبه برگزار می شود اشتراک نخواهد کرد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود نگاشته است مردم می دانند که او کیست و این که یک دوره موفق ریاست جمهوری را سپری کرده است. با گفته دونالد ترامپ به همین دلیل در مناظرات اشتراک نخواهد کرد. ولی سخنگوی دونالد ترامپ وضاحت نداده است که آیا ترامپ در همه مناظرات مقدماتی اشتراک نمی کند و یا تنها در مناظرات که تا حال زمان بندی شده است. دونالد ترامپ در چهار قضیه به شمول تلاش برای معکوس کردن نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 متهم دانسته شده است. ترامپ همواره این اتهامات را مضحک خوانده و با این باور است که این کار حمایتش را در میان مردم تقویت می بخشد.
هر باری که آنان یک اتهام را ثبت می کنند، میزان حمایت ما در نظرسنجی ها بلند می رود. ما به یک اتهام دیگر ضرورت داریم تا این انتخابات را ببریم.
دونالد ترامپ آخرین بار هفته گذشته در ایالت جورجیا با اتهام تلاش برای معکوس کردن شکستش در انتخابات گذشته متهم دانسته شد. بر اساس یک نظرسنجی که قبل از این اتهام از سوی خبرگزاری اسوسییتد پرس و مرکز تحقیق امور عامه انجام یافته است، نشان می‌دهد که 74% جمهوری خواهان در انتخابات سال 2024 از ترامپ حمایت می‌کنند. ولی 53% اشتراک کنندگان در این نظرسنجی نظر برعکس دارند و 11% گفتند که ممکن از او در انتخابات آینده حمایت نکنند.
برای هم تعجب آور نیست که اگر دونالد ترامپ از این اتهامات به نفع خود استفاده کند و تلاش کند تا از آن به خاطر پوشش بیشتر رسانه‌ای کار گیرد.
مایک پنس، معاون سابق دونالد ترامپ، نیز برای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه مبارزه تازه می کند. مایک پنس می گوید که دونالد ترامپ تلاش کرد تا در آستانه ی حمله 6 جنوری بر کانگرس ایالات متحده او را وادارد که نتایج انتخابات سال 2020 را معکوس کند.
در آن روز 6 جنوری رئیس جمهور ترامپ از من خواست تا او را فراتر از قانون اساسی قرار دهم، ولی من قانون اساسی را انتخاب کردم و همیشه چنین خواهم کرد.
دونالد ترامپ تلاش دارد تا روند محاکماتیش الا پس از انتخابات سال 2024 به تعویق انداخته شود. ولی برخی از متخصصین می گویند که برگزاری محاکمات دونالد ترامپ قبل از انتخابات برای دهندگان فرصت می دهد تا بدانند که آیا او بیگناه است یا مجرم پنداشته خواهد شد. بخصوص در مورد اتهامات مربوط به تلاش بی سابقه برای جلوگیری از انتقال مسلمت آمیز قدرت. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
در متحده ایالات و اکثر ایالتونو که کمروت اجازه ورکول کیگی چه پا محاکمو که در محکمه بهیر عام خلکو تخبور کلی، خو فدرالی محکمه دا اجازه نورکوی. در متحده ایالات و زین قانون جوړون کی حتی کوی چه در امریکا در پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ در فدرالی محکمه در بهیر در پاره دا قانون بدل کلی. که داسی وشی نو در ترامپ در راتلون که فدرال محاکمه بهیر با عام خلق در تلویزیون پا سپو کی وگوری.
احتمال لری چه در پخوانی جمهور رئیس دونالد ترامپ در محاکمه تلویزیونی جریان دیر توجه جلب کی، خو سرنگا چه پا فدرالی محاکمه که کمری من دی اوس فقط یو چو لند ویدوی صحنه پا واشنگتن که محکمه تا ده هاگه ده حاضری دو جریان بیانوی. په تلویزیون کې د محاکمو د جریان د خودلو د قانون بدلول به یو ډیر پیچلی بهیر وي، خو څو دیموکرات وکیلان او حتی د ترامپ مدافع وکیل جان لاورو استدلال کوي چې کمری به په محکمه کې شفافیت لا بهتره کړي. مګر برعکس د واشنگتن ژورنال مدیره هیئت با وجود ځینې لکه الیزابت ویلیامز اندېښنه لري چې کمری به د محاکمې په جریان منفي اغیزه وکړي. پخوانی فدرالی سرانوال مارک مکدال د دې نظر سره موافق دی.
زما په فکر واقعا کمری محاکمه کې په ګډون کوونکو قاضیانو، قاضي، مدافع وکیلانو، شاهدانو او نورو باندې تاثیر اچوي.
خو په امریکا کې نور بیا داسې استدلال کوي چې د سیاست ډیر زیات قطبی کېدل چې حتی په بیخي ساده او سرګند واقعیتونو مشاجری او بحثونه کیږي د کمرو موجودیت د حساب کتاب لپاره ګټه رسولی شي.
چیرې په محکمه کې کمرین نه وي، څه چې قاضیان وایي امکان لري غلط خبره شي، یا یو څوک چې دننه په محکمه کې وي غلط استازیتوب وکړي، او یا کوم څه چې هلته واقع کیږي هغه له کانټکس یا له اصلي مطلب نه وباسي او هغه څه خبره کړي چې غواړي.
ترامپ به هغه وخت چې محکمې ته ځي د جمهوري ریاست کاندید وي. سیاستپو دین لیسی وایی مشکل ده چه سره پیشبینی و که چه ده محاکمه ده جریان تلویزیونی که دل با ده هغه پا محبوبیت څنګه اغیزه وکړي.
که ده شی ده خپل و پلویانو رزون تا قوت ورکلی او ده ابتدائی انتخاباتی مبارده پا دوران که ده خبر و دیر فرصت ترلاسه کی. همدگر از که ده شی چه دیر منفی اثر همو داری او که ده شی زن مقصر ثابت کری. امکان داری چه پا مستقل و خلکو که او خواهی ده خپل و زین و اصلی طرفداران ترمنز هم خپل شهرت او بیلی.
ده امریکا قریب طول ایالتونه پا خپل و محاکمو که کمری پریدی. ده دیر و مشهور و کسانو لکه ده وجی سیمسن ده محاکمی جریان چه ده قتل تورو نپیلگی دلی و یا ده پولیس و ده صاحب منصب دیریک شاون قضیه چه ده جورج فلاید پا قتل متهمو راسن ده تلویزیون نخبریده. توقع ده چه پا دونالد ترامپ بانده ده انتخابات و پا ارتباط ده تورون محاکمه پا ده هفته که پا جورجیا که دایره شی او حال تا ده قاضیان و ده صلاحیت پا اساس کمریش داده. زیبا خادم، امریکا غگ، واشنگتن.
بیا هم ده تل پشان ستاسو ده ملتیانه دی رضیات مننه. ده اخبرمونه هم امدلتا پای ترسیگی. خود تاسو کوله شهی چه ده امریکا غک پشتو او ده ریخبرونه او بیلا بیل موضوعانه ده امریکا غک پا انستاگرام، فیسبوک او تویتر پانو که وو گوره. وست ده امریکا غک پشتو او ده ریخبرونه پا جوانده بنه ده یاسد ده سپوک مکهی پا چلور سوا و نحشویت چینل بنده هم لیدله شهی. شبه او رزیمو بخیر، تربیامو سختن مل. We'll be right back.
مهمو خبرونو سرچکی اوری. د ایران د حکومت او طالبانو اختلافي بیانونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تهران تورن کړی دی چې په ایران کې د اعدامونو شمیر د طالبانو په واکمنۍ کې د بندیانو له شمیر څخه زیات دی. ایرانی چارواکو ویلي د طالبانو اداره نشي کولی په دا ډول څرګندونو ځان تیر کړي او له نړیوالو مسؤلیتونو وتښتي. په تورې بحیرې کې د ناقانونه ترانسپورت څارنه. په تورې بحیرې کې د روسیې د کارګو کښتۍ چې د باسپورس له تنګې تیرېدلې او هغه بندیزونه چې یادې کښتۍ یې د اوکراین له نیول شوو بندرونو څخه د ناقانونه ترانسپورت له لارې ماتی، په اړه یې د باسپورس انټرنیټي پاڼه د نړیوالو رسنیو او څارونکو لپاره د معلوماتو په مهمې شبکې بدله شوې. او په کډوالۍ کې د یو افغان شخصي کتابتون. د ټکساس په سن انټونیو ښار کې یو افغان کډوال د یو کتابتون د جوړېدو هڅې روانې کړې دي. وایي هڅه کوي دغه کتابتون پراخ کړي چې ډېر خلک ترې ګټه واخلي.
سړی مشي درنو لیدونکو، ایرانی او پاکستانی چارواکو د طالبانو د حکومت په اړه مهمه تبصری کړې دي. تفصیل به یې نن په دې نیم ساعت خبرونه کې وګورئ. واوري هیله ده چې موږ سره اوسئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان د امنیتي ګواښونو پر وړاندې اقدام د طالبانو د حکومت یو نړیوال مسؤلیت دی. تر دې یوه ورځ مخکې د پاکستان د لنډمهاله حکومت صدر اعظم انوار الحق کاکړ ویلیو چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو څخه د پاتې شوو تجهیزاتو له امله ترګري ډلې قوي شوې دي. د دې دواړو خبرو نور جزئیات په سیمه کې د خپل همکار خدای نور ناصر نه اخلم چې په اسکایپ موږ سره مل دی. ناصر صاحب، ستړي مشي. پاکستانی چارواکو د وروستیو نامنیو او د ترګرۍ د پراخېدو په اړه نور څه ویلي دي؟ مهرباني.
ارے مننه آشنا صاحب. لمړی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی میرمن زهرا بلوچ سرون په خبري غونډه کې یو ځل بیا دا شک په دې په شک په سر کتلې و چې وایي د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د هغو وسلوالو پر ضد کوم ګام نه دی اخیستی چې د دې پټکیو په پاکستان کې په وسلوالو بریدونو کې لاس لري، او هغه د طالبانو په حکومت باندې غږ وکړ چې باید د نړیوال مسؤلیت له مخې او همدغه سیر درې اړخیزه هیوادونو ترمنځ د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې پټکیو چې په کومه درې اړخیزه غونډه کې د طالبانو حکومت ورته ډاډ ورکړی و چې دوی به هلته د هغو وسلوالو پر ضد باندې ګامونه اخلي چې په پاکستان کې وسلوال بریدونه کوي. نو وایي هغه اس هغوی ته نه دي کتلي د طالبانو حکومت ته تر اوسه پورې هیڅ هم نه دي کړي، او دغه ډول غوښتنه ترې کړې وه چې باید دغه وسلوال پر ضد باندې له زړه جدي قانونه واخلي. تر دې هاخوا ته بیا د پاکستان د لنډمهالې حکومت لومړي وزیر انوار الحق کاکړ د خبریالانو سره په ځینو خبریالانو هغوی ته دفتر ته ورغلي وه او له هغوی سره په ناسته کې دغه ذکر کړی دی چې له کله راهیسې له امریکا څخه یا له ناټو ځواکونو څخه په افغانستان کې وسلې پاتې شوې دي یا هغوی تللي دي. نو وایي هغه وسلې تر ډېره پورې وسلوالو ته چې اشاره یې د پاکستاني طالبانو غورځنګ ته و، وایي هغوی ته په لاس ورغلي دي، او د هغو وسلو په مټ باندې بیا د پټکیو په پاکستاني امنیتي سرتیرو باندې یا امنیتي ځواکونو باندې بریدونه زیات شوي دي. چې د ده په خبره د په دې خبرو کې ادعا کړې ده چې وایي نه یوازې پاکستان ورڅخه بس خراب شوی دي، امنیتي بریدونه زیات شوي دي، بلکې په ټولو سیمه کې له دې څخه ویره شته چې دغه وسلې نورو وسلوالو ډلو ته هم په لاس ورتلی شي. که څه هم د طالبانو حکومت د ښاغلي کاکړ د دې وروستیو څرګندونو په هکله څه نه دي ویلي، خو د روان کال په جولای میاشت کې د طالبانو د حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد پایوه خبره کې خبرو کې ویلو چې د دوی هغه وسلې چې د امریکا او ناتو ځواکونو څخه پاتې شوی دی، وايي هغه ټولې د دوی په ډیپوګانو کې د افغانستان او هیڅ یو وسلوال لري ته پلاس نه دی ورغلی. خو دلته په اسلام آباد کې تر شاغل کاکل وړاندې هم بیل بیل پاکستانی چارواکو دغه اعلان کړی دی چې وايي پاکستانی طالبانو ته د ناتو ځواکونو یا د امریکا ځواکونو پاتې شوی وسلې په افغانستان کې چې پاتې شوی دي هغه په لاس ورغلي دي، او په پاکستانی امنیتي ځواکونو باندې په هم هغو وسلو باندې بریدونه ترسره کوي.
بله مننه خدای نور ناصر د دې مشرحه راپور کور ودان. په بل موضوع کې د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تهران تورن کړی دی چې په ایران کې د اعدامونو شمیر د طالبانو په واکمنۍ کې د بندیانو له شمیر څخه زیات دی. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت لوړ پوړي ډیپلومات سید حسین موسوی د متقی د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د طالبانو اداره نشي کولای په دا ډول څرګندونو ځان تیر کړي او له نړیوالو مسؤلیتونو وتښتي.
د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایرانی چارواکو ته په خطاب کې په زمینی توګه ویلي چې په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت د جوړولو لسپارښتنې دي ډډه وکړي.
تاسو ماته همیشه د هم شموله توصیه کوي، آیا تا په خپل هیواد کې هم شموله جوړ کړی؟ تا په خپل هیواد کې خپل حقوق ور کړی؟ د ما په بندخانو کې دومره بندیان نسته لکه تاسو یې دامه یې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی ډیپلومات سید رسول موسوی د متقید څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې د طالبانو اداره نشي کولای په دا ډول څرګندونو ځان تیر کړي او له نړیوالو مسؤلیتونو وتښتي. د زیاته کړي پراخ بنسټ حکومت د امنیت شورا د 1523 او 1593 پریکړه لیکونو او د افغانستان د گاونډیو هیوادونو پاکستان، ایران، ترکی او ازبکستان د بهرنی چارو د وزیرانو د غونډو د اجماع موضوع ده.
حکومت کې شریک کول د خلکو معنا دا نه ده چې ته هغه د پرون بد چیرې راواخل او هغه راول شریک کله کدوی چې اکثرا دا وایي چې خارجان کله چې هم شمول یا فراګیر حکومت یا پراخ بنسټ یادوي هدف ته دوی داده چې په خوانی چیرې راولې زبیا داسې نه وایم او داسې فکر نه کوم. زوایم چې باید حکومت کارنده حکومت وي، داسې حکومت وي چې وکولای شي خپل خلکو ته خدمت وکي، د خلکو چوپړ ته تیار او چمتو ووسی. په دې ترتیب سره په افغانستان کې باید کارونه اهل د کار ته وسپارل سي.
بلخوا د اسلامي همکاري او سازمان وایي چې افغانستان ته د دوی د پلاوی د سفر په ترڅ کې له طالبانو غوښتي چې نجونې خوانځي او تفریګدي او د نجونو او ښځو د کار مخه ونه نیسي. په ورته وخت کې د پاکستان د لنډمهاله حکومت صدر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو وروسته په دغه هیواد کې د امریکا او ناتو د ځواکونو څخه د پاتې شوو تجهیزاتو له امله ترهګر ډلې قوي شوې دي. اټکل کېږي چې 2.2 میلیارد ډالر په ارزښت نظامي وسایل چې پکې الوتکې، مهمات، نظامي موټر، وسلې، مخابراتي وسایل او نور شامل دي په افغانستان کې پاتې او طالبان ته په لاس ورغلي دي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د طالبانو حکومتي چارواکو څومره مخ کې ویل چې د افغانستان د زندانونو نه یې د 2000 بندیانو لټل شپږ زره آزاد کړی دي، خو لا هم یو شمیر د سی بندیان د طالبانو سره شته چې په اړه یې هیڅ معلومات نه دی خبر شوی. یو له دغو کسانو د افغانستان د وی چلند اداري په خوانی مشر محمود شاه حبیبي دی چې کورنۍ دغه په اړه سخت اندېښنه لري. د حقوقي چارو څېړونکي عبدالشکور دادرس د امریکا غاک سره مرکه کې سمیع الله جلالزی ته ویلي قانون هر تورن او مزنون ته خپل حقوق ورکړي دي.
خبره دا ده چې په قوانینو کې خو د متهم، مزنون او بل اخره د مجرم اصطلاحات استعمال شوی دي. مزنون او متهم ټول هغه حقوق لري تر څو چې څوک په محکمې په حکم محکوم نسی. کله چې محکوم سو هم حقوق لري، دا چې د اتهام په حالت کې وي او یا د سویزان په حالت کې وي د دوی د حقوقو سلبیده بیل دي چې تر نظارت لاندې وي. هغه د نظارت هم د بعضی خاص ملاحظاتو په اساس، معنا دا چې د مایان آدرس ولري یا دا چې امکان لري د تښتي. دریم خبره دا ده بازی انجوالان لري امکان لري یاغره د جریان خبر سي اصرار دي په موضوع کې. په هر صورت خو د افغانستان په قوانینو کې چې په جمهوریت کې نافذ و خو اوس نه ملغا کړی او نه د انفاز د دوام حکم صادر کړی دی. په هر صورت کله چې څوک بند کیږي سلبي ازادي راځي، دا سلبي ازادي د یو مودې لپاره چې اوس د اوسنی دولت یا امارات امیر المؤمنین هم په دې باندې تاکید کوي چې د لسو وروسته به دا موضوع د محکمې ته جریان ورسول سي او محکمه باید په دې مورد کې تصمیم ونیول سي او د هغه خپلوان هم خبر سي.
تاسو دا موضوع بالکل ډیره ښه تشریح کړه، اما په دې منځ کې ما مخکې هم یادونه وکړم، موږ یو تعداد بهرني یا امریکایي افغان بندیان هم د طالبانو سره لرو چې ویل کېږي د هوایي چلند ادارې پخوانی مشر دی محمود شاه حبیبي. دا در سر د کورنۍ وایي چې شاوخوا یو کال کېږي چې دی طالبانو وړی دی، اما طالبان حتی تر اوسه په دې اړه هېڅ نه دي غږېدلي، هېڅ هم نه دي ویلي، او د کورنۍ په دې اړه ډېره زیاته اندېښمنه هم ده. د بندیانو سره خصوصا د خارجي بندیانو سره دغه ډول برخورد تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا قانون همداسې حکم کوي چې باید په دې شکل وضعیت وي؟
خو په هر صورت که بهرنیان وي که داخلیان وي انساني حقوق ټول لري، موږ د انسان تر عنوان لاندې د مطالعه کوو. زه په یو وخت شي نه پوهېږم چې تاسو به اورېدلي وي که یا په بګرام کې مې کار کاوه، په بګرام کې پر هغه بندیانو باندې مې وظیفه درلوده چې مطلق د طالبانو د اسلامي تاریخ په نامه نیول شوي وه. نو په هغه وخت کې زما یو اعتراض دا و چې د هغو سره باید کورنیو کې خبر ورکړل شي، د کورنیو سره یې تماس ونیول شي، حتی پر وخت و زمان که دوی محکمې ته نه وسپارل شوي دوسیه. نو ما دوی ډېر ډېر خلاص کړه، ځکه خلاص مې کړل چې ولې پر وخت و زمان یې دوسیه محکمې ته نه ده تللې. دا یو د دلایل زما څخه و په هغه وخت کې په سلګونه کسان چې په هغه نامه متهم و د زندانه راووتل. اوس هم زه هغه سړی یم، هغه مې عقیده ده چې دا زما قانونی صلاحیت دی او د قانون می مسلک دی، د هغه پر اساس کوشش کوم چې هر هغه څه ووایم. د طالبانو اسلامي تاریخ چې اوس د اسلامي امارت په نامه دی، نو دوی ته لازمه ده چې هر هغه څوک چې بندې کېږي بلادره، کله چې د تحقیق مرحله ختمیږي نو دا چې دومره موده تېره شي هرو مرو باید فامیل ته خبر ورکړ شي، فامیل باید خبر شي.
دا درسه بالکل زما ستاسو کار په یاد دی، تاسو د بندیانو د انتقال د پروسې مشر واست، او په هغه وخت کې د طالبانو یو جګپوري چارواکی انا سقانی هم هتا ویلی و چې دته د کور څخه ډالۍ راتللې، د کور څخه به نه ځین شان راتله. اما د حبیبي په قضیه کې مسله داسې نه ده، ستاسو په نظر اصلي دلیل تاسو څه وینئ چې طالبان نه غواړي چې په دې اړه څه وایي، نه غواړي چې د کورنۍ ته احوال ورکړي، اصلا په دې موضوع وغږېږي؟ هغه عمده دلیل ستاسو په نظر څه دی؟
زه په دې عقیده یم چې هیڅ نوی دلیل وجود نه لري، یعنی هغه دلیل چې د اسلامي حقوقي قواعدو په محدودیت کې تر مطالعې لاندې ونیول شي، په اسلامي حقوقي قواعدو کې دا امر تسجیل دی چې باید فامیل ګناه نه ده کړې، هغه ته فامیل ته جزا نه ورکول کیږي، باید هرو مرو خبر شي او ژر تر باید دا سړی محکمې ته وسپارل شي. هر جرم چې وشي محکمه باید په دې مورد کې قضایي تصمیم ونیسي. دا د شریعت حکم هم دی، دا د قانون حکم هم دی. نو په دې اساس دا چې نه دی د سره د تر اوسه پورې د کورنۍ سره رابطه نه ده نیول شوې او دا نه دی خبر. نو که دا سی وی چې اسلامي امارات هغه موظف ارګانونه چې دی ورسره دی او هلته نیول شوی وسي او دغه سی وی چې د دوی تر کنټرول لاندې وي، باید دا خبر ورته ورکړي. دا د محمود شاه حبیبي حقوق دی، حق دی، لکه د افغانستان نور اتباع دی، د حقوقو څخه محروم نه دی، صرف سلبي ازادي دی تر څو چې هغه حالت معلومیږي چې دی واقعا الزامیت پیدا کوي که نه پیدا کوي. ځکه د محکمې تر قطعي حکم پورې برات زما اصلي حالت دی، یعنی تر څو چې د محکمې قطعي او نهایي حکم ونیسي هغه یو بېګناه دی.
او په اسلام آباد کې د ټکسیلا پولیسو ویل دي چې وی افغان پیغلې ځان وجنه کړې ده چې کورنۍ ادا کوي د امریکا ویزې ته انتظار، به برخلیک ژوند او اقتصادي ستونزو دا پیغله دې ته مجبور کړل چې ځان ووژني. تر دې مخکې هم دوه نور افغانانو په پاکستان کې د ورته ستونزو له امله ځان وژنه کړې وي. خو د نور ناصر یې پوره راپور لري.
د مریم سادات د خوب خونه او هغه ځای چې د تریزان وغورځاوه او خپل ژوند ختم کړ. د اغلی سادات کورنۍ وایي د امریکا پی ټو ویزه اوږده انتظار او اقتصادي ستونزو دې ته اړه کړه چې خپل ځان په خپل وجنې پلارته یا نږدې خپلوان د تسلۍ لپاره راځي. دا سپینژری پلار یوایې د کډوالۍ له ستړي ژوند سره سره یې کورنۍ ستونزې هم درلودې چې دغه ګام یې واخیست.
وخت کې ما تر دوه شوه اودانې ستاسو د نننتونه یا غفلت برده بود دامید سر یک صدا شد برادرش داوید ما خیستم که سعی کنم وقت در پایین رفت آده یا خیلطه ایش نفهمیدم ماندم ما غفلت ماندم بسیار کاش که در غفلت نمی ماندم کاش که می دیدم و دستش می دیدم مشکلات ماجراتی این نامزاتی این تردید و نامزاتی این همی مشکلات داشت.
د مریم سادات گاوانډیان دغه مېرمن واجی یوازې د مریم سادات کورنۍ او دوی نه بلکې پاکستان ته راغلي ټول افغانان له غنو سنځو سره مخامخ دي او دلته شوند به برخلي کدی.
یانم مشکله بود کې د پاکستان بود یانم غپوم اگر یانم کې ستوپش براو انتقال داده شو شاید در آینده بسیار نفر دست به کار بزنه زیاد نفر دست به کار میزنن کله گیدم مشکل است یک تنو اینو نیست ما نیستم کله گیدم پاکستان است همی مشکل داره.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي دا یوازې په اسلام آباد کې په تیرو څلورو میاشتو کې درېمه پیښه ده چې افغانان ځان وژنې کوي. تر دې وړاندې هم هغه چې ځانونه یې وژلي وو کورنۍ لامل ورته ستونزې یادوي. له اګست 2021 سوي کال راځي په سلګونو زره افغانان پاکستان ته په دې نیت راغلل چې په میاشت دوه کې به د امریکا او نورو بهرنیو هیوادونو د ویزو کار وسی او لاړ بسی. خو ان تر دوه کال زیات وخت وسو چې د زرګونو کورنیو ژوند هم هغه سي به برخلي کدی. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
خبرونو ته دوام ورکاو. په عراق کې صحی چارواکي وی په کربلا ښار کې یو بس چې عبادت کوونکي پکې بغداد ته روان چپه شوی او لږ تر لږه 13 مسافر پکې مړه شوي دي. دوه عراقي طبي چارواکو د هویت د خودلو ډډه کړې ده او ویلي دي چې بس موټر د بلات ناحیې ته نږدې چپه شوی ده چې د بغداد شمال ته په 90 کیلومتره کې واقع ده. په مړو کې 15 نارینه او درې ښځې دي چې لس یې ایرانیان، دوه عراقیان او د شپږو نورو اصلي هویت نه دی معلوم شوی. د چین په جنوبی اړخ کې د تیرې ورځې راهیسې یو تیز سمندري طوفان ډیر زیانونه اړولې دي. د شنبه تر سهار د ځمکې خویدنې لږ مخکې څه 900,000 خلک خوندي ځایونو ته یوړل شو. په هانګ کانګ او د چین جنوبي سواحلو سره پرتو ډیرو ښارونو کې کاروبارونه، ترانسپورت او د ښوونځي بند شوي دي. د ګوانګډنګ ولایت د هوا د وضعیت معلومولو ادارې ویلي د طوفان سهار په 3:30 بجو باندې د ژوی ښار ته ورسېدو. په دې وروستیو میاشتو کې د چین په مختلفو سیمو کې ډیرو رښتونه شوي دي. سیلابونه وتلي او د پلازمینې بیجنګ په لرې پرتو غرنیو سیمو کې ځمکې خوېدلې دي چې په مجموع کې لسګونه کسان پکې مړه شوي دي. او هند شنبه پر ورځ یعنی نن یو نوی فضائي ماموریت پیل کړ چې غواړي د لمر په باره کې څېړنې وکړي. هند څه کم دوه اونۍ مخکې د سپوږمۍ جنوبي اړخ کې یوه فضائي بیړۍ په بریالیتوب ښکته کړې وه او نن شنبه یې د ادیتا ال ال 1 په نوم باندې بل فضائي بیړۍ د هند په جنوب کې د شری هریکوټا فضائي مرکز نه فضا ته وتوغول چې غواړي د ځمکې له سطحې 1.5 میلیون کیلومتره چې ال 1 یادیږي واټن کې د لمر مطالعه وکړي. د فضائي بیړۍ په وو مهمو وسایلو تجهیز ده چې د لمر د داخلي جوړښت، وړانګو او بیرونی سطحې څېړنې کوي. اټکل کېږي چې دا سټلایټ به د الیو نقطې ته په 125 ورځو کې ورسیږي. او په پاکستان کې د سون د موادو او د برېښنا د نرخونو د لوړېدو لامل کارګرانو اعتراضي لاریونونه کړې دي. په کراچۍ، پېښور او لاهور کې زیاتره سترې مغازینن تړلې وي. ویل کېږي چې په پاکستان کې د وارېدېدونکو تیلو د نرخونو او د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د روپۍ د نرخ کمېدو لامل د برېښنا نرخ هم لوړ شوی دی.
نن پېښور،
کراچۍ او لاهور کې کارګرانو په پاکستان کې د برېښنا د نورو بیلونو له امله احتجاجونه او مظاهره کړي. په تیرو څو ورځو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې شاوخوا هر ورځ د برېښنا د بیلونو د لوړېدو پر وړاندې احتجاجونه او مظاهره کیږي. پاکستانیان له حکومت څخه د برېښنا د سرپیې لګښت یا بیل راکمول غواړي. دوی وایي چې د دومره زیات بیل ورکولو توان نه لري.
هرتال کې بجلی کې بیلو کې وایي مونږ د برېښنا د نرخونو د لوړېدو له امله احتجاج کوو. زمونږ بیلونه اول زره روپیو ته لوړ شوي دي. مونږ څه ډول دومره زیات بیلونه ورکولی شو؟ مونږ په څه ډول روزګار وچلوو؟ مونږ غواړو چې د خپل اولادونو د ښوونځیو لګښت فیسونه ورکړو. ظالم چې د خپل اولادونو د ښوونځي د میاشتنی او کلنی فیس لپاره 12,200 روپۍ ورکړم. زه به یا د برېښنا او یا هم د کوچنیانو د ښوونځي فیس ورکوم. که داسې ونه کړم زه د کور سودا نشم اخیستلی.
پاکستان د نړیوال وجهي صندوق دا شرط چې دغه هیواد به د انرژي د برخې ستر پور د راکمولو لپاره د انرژي په برخه کې خلکو ته د سبسایډي کچا راټیټوي او د برېښنا نرخ به لوړوي ومنلو. پاکستان دا مهال د برېښنا په برخه کې 1,000,000,000 ډالر پورې وړی دی. قانون کې وایي چې موجود ناورین د تیرو څو کلونو د اقداماتو زیګنده ده.
په 2007 کال کې کله چې په پاکستان کې د انرژي ناورین وو، پاکستانی حکومت د برېښنا شرکتونو ته قراردادونه ورکړل. په دغه قراردادونو کې د برېښنا د تولید د بټیو سره ژمنه وشوه چې که دغه شرکتونه برېښنا تولید هم نکړي، حکومت اړ دی چې دوی ته د ظرفیت په نوم پیسې ورکړي.
برېښنا کوټونو د برېښنا د تولید او ارزی اندازه پورته کړه چې د برېښنا د پرچاویو په کموالي کې مرسته وکړه. خو د مناسب زیربنا د نه درلودلو له امله پاکستان کې نیمه برېښنا ضایع کیږي. د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ د نرخ راټیټېدلو او د سود د کچې لوړېدلو له امله عادي خلک او د فابریکو خاوندان اړ دي چې لوړ لګښتونه په ځان ومني. له دې سربیره نویو مالیاتو او لګښتونو د برېښنا د مستهلکینو پیټې لا پسې درون کړي.
دوی بیا پر بیلونو ډول ډول مالیه هم لګولې دي. دا بیا عدالتي او نامناسب کار دی.
د نړیوال وجهي صندوق هوکړې د پاکستان حکومت لاسونه تړلي او ډېر څه نشي کولی. عادي پاکستانیان وای په دغه هیواد کې د اړینو توکو د برېښنا د نورخونو لوړوالې ملاماتون کړي.
دی وخت کې پاکستان کې چې کم معاشي اړې غړې د هغه د ملک ټول طبقه زبلې دي. کښتمن دي هغه ځان له بجلی بنونو او نورو مسرونو سره ټکی دغه شانته عام وګړي چې کم دي هغه ته د مخ کې نه کم چې خوراکي توکو کې لوی ستونزې اوستو کې اوس ورته د بجلی بنونو او نور آمدن کې لوی ستونزې دي.
د دې سره سره چې د پاکستان حکومت د دې ستونزې پر حل غور کوي، د چارواکو پیغام روښانه دی او هغه دا چې خلک باید بیلونه ورکړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
او په ترکیه کې د باسفرس په تنګی کې د روسیې د باروړونکو کښتۍ لیدل او دغه کښتۍ معلومول چې د اوکرين له اشغالي بندرونو نه د غیر قانوني توکو په انتقالولو سره نړیوالو بندرونو نړیوالو بندیزونو تر په خولاند کوي. د نړیوالو رسنیو او د هغو څارونکو چې تقسیمه څاري پاملرنه زیاته کړې ده. پام وکړئ د دې خبر تفصیل ته.
اریک اسیک په خپل برنډې کې د خپل کامرې لارې د هغې روسي بارولون کې کښتۍ عکسونه اخلي چې په استانبول کې د باسفورس په اوبو کې له تورې بهيري داخليږي. اروپا او له هغې ور اخوه نور ځایونو ته اموال انتقالوي.
چې د روسیې په بندنۍ تګلاره کې علاقه لرم. له باسفورس څخه تیریدونکي روسي کښتیو لیدل د روسیې د بندنۍ تګلارې او دا چې دوی په څه کې بوختي او پر اروانو میاشتو کې د څه کولو پلان لري په اړه یقینا پوهاوی ورکوي.
په هغه ځای کې چې د باسفورس د تنګي پراخوالی یوازې یو څو متره تر رسیږي، هلته د کښتیو لیدل په پرتلیزه توګه آسان دي. اریکسک د کښتۍ نوم، سامان او هغه بیرغ چې په کښتۍ باندې رپیږي یادداشت کوي. اسیک د هغو رضاکارو غیر دولتي سازمان غړی دی چې د روسیې د کښتیو د حرکت په هکله معلومات ټولوي او بیا یې آنلاین نشروي.
زه فکر کوم چې د کښتیو سارل د دې عمل هم مهم دي چې سارل کولی شي د آی ای ایس سیګنل تایرولو له لارې د کښتۍ مختلف موقعیتونه وښيي. د دې عمل دغه ډول کارونه په بالقوه ډول مهم دي.
د استانبول د بحر اوبه ډېرې لږې دي او د ترکیې د قوانینو لاندې راځي. دا اوبه د هغو سلګونو خالي ټانکرونو او کښتیو نړیوال تمځای دی چې زر زر خاوندان تغیر کړي. کارپوهان وایي چې دغه حالت د کشته یو څار له خندونو سره مخامخ کوي او هغه خلکو ته چې له بندیزونو سرغړونی وکي د مانور فرصت ورکوي. په اوکراین د روسیې د بشپړ برید نه روسه د ترکیې او روسیې ترمنځ سوداګري زیاته شوې ده. اریک اسک د باسفورس د بندر سارونکې
روسیا هغه هیواد چې په نړۍ کې تر ټولو زیات بندیزونو سره مخ ده. ځنې هغه خلک چې د روسیې سره سوداګري کوي دوی له دې عمله چې په یو نه یو ډول به دوی د بندیزونو سره مخ شي دوی خپل فعالیتونه پټوي.
په 2015 کال کې اسک سوریه ته د هغو صادریدونکو وسلو یو جوپه براله کړه چې د هیواد د یاغیانو په مقابل کې ورنکار اخیسته. اوس د خپل وزګار وخت کې د کشته یو څار کوي او هیلمند چې کلونه کلونه به خپل دې کار ته ادامه ورکړي ځکه چې روسیا خپل چلن ته د تغییر د ورکولو هیڅ نخي نخانی نخي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه د یک شنبه تر پنځ شنبه.
اوسم په ټکساس ایالت کې د افغان د تازه هڅو په اړه معلومات واوري چې د ټکساس په سن انټونیو ښار کې د یو کتابتون د جوړېدو هڅې پیل کړې دي. دا کس نقیب سهار نومیږي چې په خپل لیکوال او ژورنالیست دی. دوه کاله مخکې امریکا ته راغلی او په خپل کور کې یو وړوکی کتابتون جوړ کړی دی او تر اوسه پورې په کې څنڅه 200 کتابونه لري. نقیب سهار وایي کوښښ کوي چې دغه کتابتون پراخ کړي چې ډېر خلک ترې ګټه واخلي.
نقیب سهار دوه کاله مخکې امریکا ته راغلی او دلته د ټکساس په سن انټونیو ښار کې د یو کتابتون د جوړېدو هڅې روانې کړې. وایي دا مهمه ده چې افغانان په نورو وطنونو کې هم له خپلې ژبې سره تړلي پاتې شي. هغه په وطن کې د خپل شخصي کتابتون ځینې کتابونه راوړي او دلته د اوسېدو په یوه خونه کې ځای په ځای کړي دي. وایي خلکو ته د لوستلو لپاره د هغوی د خوښې کتابونه ورکوي او بیا یې په ټاکلې نیټه بیرته غواړي.
تر 200 پورې کتابونه لرو چې په دې کې د ماشومانو د املا او انشاء لیکلوس کتابونه دي. همدارنګه د افغانستان تاریخ پکې دی، موثر تاریخ دی، پکې کیسې پکې دي، ناولونه پکې دي، داستانونه پکې دي.
هغه هڅه کوي چې د نورو ملګرو او قلموالو په کومک پښتو کتابونه له افغانستان راوړي او دلته ورته یو منظم کتابتون جوړ کړي چې په دې سره به خلک او خصوصا نوې نسل له خپلې ژبې او مطالعې سره تړلې پاتې شي.
هغه ملګري چې په امریکا کې اوسېږي یا په افغانستان کې اوسېږي، دوی څخه وختونه ده چې هغه کتابونه چې تاسو لوستلي دي یا تاسو نه لولئ زموږ کتابتون سره یو ځای کوي.
که څه هم ډیر خلک لا دغه وړو کې کتابتون له جوړېدو نه خبره دي، خو ځینې هغه ورزي او د لوستلو لپاره تی کتابونه وړي. دوی وایي دا چاره ورسره کومک کوي چې په خپل ژبه او ډيري اساني مطالعه دوامدار وساتي.
زموږ د وطن یو ځوان چې د کتابونو له وطن راوختي دی او دلته د ځوانانو لپاره زده کړو زمينه برابر کړې ده. د هغه ځوانانو لپاره چې دلته پیدا شوي دي، رلوي شوي دي، خو د پښتو لیک لو سره بلد نه دي. نو خوشبختانه دغه کتابونه چې ما ولیدل نو مال لپاره هم ډیر زیات مفید و. د هغه وطنوالو لپاره چې دلته اوسېږي د هغوی لپاره خورا ډیر ګټور دي.
دوی وایي که په نورو ایالتونو او ښارونو کې قلموال د دغسې کتابتونونو جوړېدو ته ملا وتړي نو دلته د افغان کډوالو سره په علمي او ژبني اړخ کې ډیر کومک کېدلی شي.
او رازو روسی خبر ته چې د کرکټ د آسیا جام مهمه لوبه د هند او پاکستان ترمنځ د سریلانکا په کینډی ښار کې روانه ده. د آسیا جام شپاړسم پړاو چې سریلانکا او پاکستان په کوربتوب سره ترسره کیږي، د کوربه ټیمونو نه سربیره هند، بنگلاديش، سریلانکا، نیپال او افغانستان هم پکې برخه اخلي. د افغانستان اوله سیالي د سپتمبر په 2 یعنی نن بنگلاديش او 2 د سپتمبر په 5 سریلانکا سره ده. دواړه لوبې لاهور کې ترسره کیږي. ترن لیدونکو د نن خبرونه هم دې سره پای تر رسو، خو تاسو کولای شئ چې د امریکا غاک نوري خبرونه د امریکا په البته په انټرنیټي پانو باندې وګورئ، واوري او دوستانو سره شریک کړئ. په دې لږه شیبه کې زمونږ دری خبرونه پیلېږي او د دری خبرونه قربان نجيبه جان خلیل سټوډیو ته راغلی تاسو ته به تفصیل وړاندې کړي. نجيبه جان، تاسو ستړي مشي څلری تاسو نن لیدونکو ته
سلام به شما همکار محترم و سلام به بیننده های محترم. برنامه دری تا چند لحظه دیگه با تازه ترین اخبار از سراسر جهان آغاز میشه. لطفاً با ما باشید.